رأی دادند. لودویچ اوربان که رهبر حزب ملی لیبرال رومانی است در ماه فوریه رأی اعتماد اعضای پارلمان را به دست آورد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان. والا همکارم حسیب تلاش آمادگی دارد تا برنامه مبارزه با فساد اداری را برای شما پیشکش کند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزې ځانګړې خبرونه له آزادي راډیو.
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونې د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-222-755 و 0799-20-3540. د اړیکو شمیرې یو ځل بیا تکراروم: 0-800-222-1555 او 0-900-40-15-40. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خپرونې د دېونې موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1998 کال کلنی راپور ته ځانګړې شوې ده. د دغې اونۍ په خپرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایانده مروه امینی او د دغه وزارت پخوانی امنیتی مرستیال مرزا محمد یارمند لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. اغلی امینی او اغلی یارمند به زموږ سره د ټلیفون په کرخه وي. باید یو شی روښانه کړم چې د کرونا ویروس څخه د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره مونږه وغوښتل ترڅو د وقایوي تدابیرو پر اساس باندې میلمانه د ټلیفون په کرخه له ځان سره ولرو. د کورنیو چارو وزارت پرون په دې اړه باندې یو راپور خپور کړ، خو مخکې له دې چې هغه راپور واورو او په هغې اړه باندې جزئیات شریک کړو، د کرونا ویروس د خپرېدو او د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو قوي پیغام دی چې په ګډه اورو.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم. ویروس کرونا امروز در جهان به یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر صحت و سلامت و حیات انسان تبدیل شده و در عین حال تهدید بزرگتری است که مردم در جهان به شمول افغانستان و بیشتر در کشورهای مانند افغانستان این تهدید هنوز جدی نمیگیرن. چند روز پیش خودم در رسانه های اجتماعی یک ویدیو را در رابطه با کرونا نشر کردم که مسئله کرونا را خودم در او بیشتر عاطفی مطرح کرده بودم و واقعیت ها را درش کمتر مد نظر گرفته بودم یا هیچ در نظر نگرفته بودم که از این ناحیه من از شما معذرت میخوام. من دکتر، طبیب یا متخصص صحت نیستم، اما به عنوان یک چهره سرشناس که شما باهاش آشنا هستین، وظیفه و وجیبه وجدانی خود میدانم تا معلومات و دساتیری که متخصصین صحت طرح و پیشنهاد میکنن او را هو به هو بینه و بینه با شما برسانم تا شما متوجه این تهدید بزرگ در حیات روزمره خود شوین تا در اثر غفلت و کمبود معلومات و کمبود آگاهی نشه که حیات شما و حیات عزیزترین کسای شما مورد تهدید قرار بگیره.
در ازیت مننه درنو ریدونکو، لتاسو څخه غوښتنه کیږي چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغه کوم تدابیر چې لازم دي هغه په پام کې ولرئ او هڅه وکړئ چې د دې وایروس د خبرېدو مخنیوی وکړي. تیره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ملي پولیسو په تلفاتو کې د تیر لمریز کال په پرتله 11% کموالی راغلی. د دولت لخوا ملت ته د حساب ورکولو د پروګرامونو په لړ کې د شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت په 1499 لمریز کال کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته کلنۍ راپور وړاندې کړ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل د ملي پولیسو په تلفاتو کې 11 او په سیمه ییزو پولیسو کې 26% کموالی راغلی دی. خغلی اندرابی د ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو د تلفاتو د شمیر په اړه دقیق څونه ویل، سره له دې خو زیاتوي چې سره له دې چې د جګړې کچه لوړه وه، د پولیسو په ځواکونو کې مو 11 او په سیمه ییزو پولیسو کې مو 26% کموالی درلود. خغلی اندرابی وویل په 1499 لمریز کال کې د جنایي جرمونو کچه د تیر کال په پرتله 21% کمه شوې ده. د په خبره په روان کال کې د هیواد په کچه 1413 جنایي پیښې رامنځته شوې او 15545 کسان په بیلابیلو جرمونو کې په لاسرلرو نیول شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وویل دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې 3601 عملیات کړي چې په نتیجه کې د دغو موادو 98 دستګاوي او 40 زیرمې کشف او لمنځه وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د جرمونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې په هدف نوې پالیسۍ هم ترتیب شوي چې ډیر تمرکز یې د پلان شوي جرمونو پر پیژندنه او کموالی او د جرمونو پر وړاندې د مبارزې د پولیسو پر ځواب ویلو دی. دغه مسؤلین ادعا کوي چې په روان لمریز کال کې د طالبانو ډیری حملې، شنډې او 9 ولسوالۍ د طالبانو لول کې ایستل شوې دي. دغه خو یو شمیر کارپوهان په دې اړه بل نظر لري. دغه پوهان لډلې عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې خلکو سمنیت نه احساسوي. هغه وایي څه چې خلک ورته هیله لري دا دي چې تاسو څنګه د خلکو امنیت ساتئ، په داسې حال کې چې تاسو دوه اونۍ مخکې په کابل کې عملیات وکړ خو خلک پکې ووژل شول او له کورونو غلاګانې وشوې، موټر سایکل سپرو پر خلکو حملې وکړې او مالونه یې ترې غلا کړل. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ټول هیواد کې د جرمونو د 21% د کموالي خبره کوي چې کابل خاریان په روان کال کې د وسلوالو غلاګانو له زیاتوالي شکایت کوي. د کورنیو چارو وزارت ملت د حساب ورکولو د خبرونې په موضوعاتو کې یا په راپور کې په کلنی راپور کې دغه ټول مواردو خو مخکې دي چې بیا هم د کورنیو چارو وزارت ته ورشو په دې اړه باندې جزئیات واخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال مرزا محمد یارمند لموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. آقای یارمند به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. مطمئنا مواردی که ما گفتم و در مورد گزارش سالانه وزارت داخلی افغانستان که روز گذشته با مردم و رسانه ها شریک شد در مورد موارد مختلف را داشت، خواستم نظر شما را بدانیم. واکنش شما به این گزارش چیست؟
بله
صدایتان هم میشنویم آقای یارمند، بفرمایید.
وزارت داخله با نظر داشت آنچه را که وزیر محترم امور داخله تذکر دادن به دستاوردهای خوبی، به دستاوردهای ملموسی رسیده. اینا در جهت نهادسازی کارهای مسمری انجام دادن، در جهت رفع بروکراسی هایی که تعداد زیادی از مراجعین به داخل وزارت سرگردان میگشتن، هم این
بسیار معذرت میخوایم آقای یارمند، متاسفانه ما صدایتان درست نداریم و قطع وصل میشه. اگر یک لطف بکنین جایتان کم تغییر بدین تا بتونیم شنونده ها و ما صدایتان درست بشنویم. بله بله آقای یارمند صدای ما را میشنوین؟ بله. آقای یارمند؟
وزارت داخله در بخش وظایف تشکیل جلب و جذب پرسونال، تعلیم و تربیت، تجهیزات، تسهیلات، بودجه و فعالیت ها و پلان گذاری با ایجاد سیستم در هر بخش در سطح مرکز و در سطح ولایات از حیث ارتباطات مدیریتی به شکل درست تنظیم شده و این برنامه با نظر داشتی ای که یک راهبرد طولانی مدت است نیازمندی از ای است که در چوکات زمانبندی معین با حمایت بدوی دولت این راهبرد خود را نهایی بسازه. عموماً وزارت داخله مانند کشورهای پیشرفته دنیا متیقن به این هست که باید سیستم امنیتی را ایجاد بکند. سیستم امنیتی در همه بخش ها تعریف مختلف داره. مثلا وزارت امور داخله در بخش وظایف تشکیل پرسونل، تعلیم تربیت، تجهیزات، تسهیلات، بودجه، فعالیت ها، پلان گذاری ها در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکتیکی باید معیاری شود. با این معیاری شدن یک مقدار تعریف تازه را با نظر داشته علم قرن 21 که پلیس کاملا هم از لحاظ حیثیت علمی و هم از حیثیت الکترونیکی و تکنولوژیکی باید از این به قوام برسانه، بینمی راستا روان است که البته سیر خود به شکل سعودی با نظر داشتی که هم در تامین امنیت و مبارزه با جرم و مجرم مصروف هستند هم در راستای ساختن یعنی سیستم امنیتی هستند. به این اساس ما گفتم میتونم که اینا تانستن در بخش بودجه صرفه‌جویی داشته باشند، اینا تانستن در بخش زدودن بروکراسی سیستم سازی کردن، در بخش اصلاحات کادری سیستم سازی کردن و همچنان در بخش عملیات ها و هدفگیری ها سیستم سازی کردن. این یک پلان طولانی مدتی هست که تا به اکنون افتاشم خیلی خوب و چشمگیر است.
آقای یارمن بسیار زیاد تشکر. اما موضوعاتی را که شما اشاره کردین یقینا در جزء از گزارش سالانه وزارت داخله بود که ارائه کردن، اما پرسش های جدی و نگرانی های هم وجود داره در مورد این موضوعات. در بخش عملیات ها شما گفتین درست کار صورت گرفته، مبارزه جدی شده، هماهنگی لازم به وجود آمده بین ارگان های امنیتی و دفاعی بر اساس گزارشی که خود وزارت داخله فرستاده و دستاورده هم داشتن. اما فکر نمی کنین که این دستاوردها نمی تونه جوابگو باشه به خاطر از این که وضعیت جنگی هم تغییر کرده و او چیزی که باید در سالهای قبل بود امسال نبوده، یا هم به شکل از اشکال شدت جنگ کاهش یافته پس مبارزه هم به حدی که در سالهای گذشته بوده نبوده، یعنی در این خودش یک کاهش وجود داشته و دستاوردی که باید انتظار می داشت وجود نداشته؟
ببینین افغانستان کشوری است که سرحدات کاملا باز دارد. در اینجا در 40 سال تروریست پروری شده و ای از طریق مبدأ به نقطه مقصد رسیده و حتی همی اکنون ما شما در حالت قرار داریم که اینمی سیستم امنیتی ما به شکلی که لازم است باید از خود مرکز شروع تا بس سرحدات باید سیستم امنیتی ساخته شد.
درست.
این سیستم امنیتی در چوکاتی از این نیست که امی امروز نتیجه ملموس و مثبتش به شکل سراسری در کل افغانستان باشد. اصلاحات از یک نقطه آغازین و نقطه بالاخره انجام میرسه که یک زمان طولانی رو در بر میگیره. اسباب وقوع جرم که در اینجا در افغانستان اقتصاد جرمی بسیار بیداد میکنه، مسئله تطهیر پول، سرمایه پدیده‌های تروریستی، سرمایه مواد مخدر، سرمایه قاچاق انسان، سرمایه قاچاق آثار باستانی، سرمایه غیر قانونی که اختطافی‌ها به دست میارن، اینا همه تراکم کرده. وزارت داخل هم متمرکز به این هست که به شکل سیستم سازی در جهت اطلاع دقیق، کشف دقیق، تعقیب دقیق و همچنان تثبیت پدیده های جرمی، پلان عملیات ساختن، اجرای عملیات، حفظ آثاری که از جریان عمل از عملیات به دست آورده میشه و جمع بندی میشه به لابراتوارا برده میشه، باید ما لابراتوار بسیار قوی داشته باشیم. ما باید در سطح هر زون یک لابراتوار تدقیقی و تحقیقی داشته باشیم. واقعات جرمی که صورت میگیره ای بالای تنها یک اداره کریمینال تکنیکی که در وزارت داخل در ریاست جنایی هست تمرکز میکنه، باید این انکشاف داده شود. باید این لابراتوار تدقیقی در هفت زون فعال شود تا ای که ما جرم و مجرم علمی بشناسیم. حالا ببینین که در 18 سال در تمام دوره های زندگی که ما و شما داشتیم و در گذشته ها بودن، ما هیچگاه توانمندی مچ دی این ای را نداشتیم. مچ دی این ای زمانی که شما دی این ای را مچ کرده نتانین، شما جرم و مجرم علمی تشخیصش در بس حالات بسیار دشوار میشه. به این اساس این وزارت داخله باید سیستم امنیتی خود تنظیم کنه و بسازه که در این در آغازش است و وزیر امور داخله، معینای وزارت داخله، قدمه های عملیاتی وزارت داخله، قدمه های تکتیکی وزارت داخله داره آهسته آهسته به همین طرف حرکت میکنه. این وزارت داخله باید به خاطر مهار کردن جرایم اقتصادی حدوداً و حداقل به 100 نفر دکتر اقتصاد ضرورت داره.
درست.
به همین ترتیب که اقتصاد این جرمی را در سطح دنیا اقتصاد جهانی بفهمه، اقتصاد منطقوی بفهمه و اقتصاد کشور خود بفهمه که بتونه جرایم اقتصادی را به شکل علمی تعقیب کنه. مثلا تطهیر پول این بتونه که تمام صرافی ها را زیر کنترل داشته باشه، تمام بانک های خصوصی را زیر کنترل داشته باشه. همین صعود و سقوط جرم به اقتصاد یک کشور بستگی داره و به ارائه خدمات توسط ادارات وزارتخانه های عرضه‌کننده خدمات بستگی داره. اینطور نمیشه که تنها شیشه ناموس یا عالم در بغل پلیس داشته باشه. تمام دولت کار میکنه به خاطر رفاه اجتماعی. وقتی که رفاه اجتماعی همگانی شوه، همگی در رفاه بسر ببره، جرم هم تقلیل پیدا میکنه، جرم از بین نمیره. این اساس چون این ایجاب میکنه که روش ها روش های عمودی داشته باشه، روش های افقی داشته باشه و همین طرف و مثلا از چپ براست از راست به چپ تا آون تساند وجود داشته باشه. تمام هرم دولت از راست تا قاعده باید همکار باشه در تامین امنیت که وزارت داخله در همین طور یک سیستم باید تنظیم شوه همه امور مربوط که بتانن که اینا جرم و مجرم را به صورت درست تشخیص بدن و کشف بکنن.
بسیار تشکر آقای یورمند. شما خوشبین بودین به این که سیستم در وزارت داخل افغانستان، سیستم امنیتی آهسته آهسته ساخته شده و در هرچند آغازی نه است، اما میشه یک شبه پیش نمی رو میشه ای بهتر شوه و حداقل مشکلات حل شوه. اما شما هم زمان فرد شماره دوم وزارت داخل افغانستان بودین و تجربه‌ای که شما دارین، یکی از نگرانی ها و سوالاتی که همیشه مطرح میشه ای که بیشتر وقتا در افغانستان بخصوص در بخش های امنیتی اعتکا روی فرد می باشه. اگر اصلاحات هم بخش اصلاحاتی ارتباط میگیره به فرد، اگر بخش سیستم سازی هم است ارتباط میگیره به فرد، یعنی سیستم محور نیست بلکه فرد محور است. اگر فعلا چیزی که آغاز شده شاید هم تا یک سال دیگه نباشه اگر فرد افراد در وزارت داخله تغییر بکنه. یعنی چرا بخش سکتور امنیتی تا هنوز نتونسته که یک سیستم واحده ایجاد بکنه به خاطر بخش امنیت، به خاطر بخش اصلاحات، به خاطر بخش مبارزه با جرایم و بخش دیگه مرتبط، تا هر فردی که در او چوکات داخل میشه او بتونه او را پیش ببره، نه ای که با رفتن شخصی که قابل اصلاحات بود و اصلاحات آورده تانست کس دیگه که می او باز تمامش از سر شروع بکنه و یا هم نتونه که اصلاحات لازمه بیاره.
شما بسیار نقطه دقیق اشاره کردین. متاسفانه جامعه افغانستان عموما قوانین تحت شعای عرف و شریعت قرار میگیره و ما عموما قوانین را که وضع میکنیم یک قوانین در مجموع یک چارچوکات مدنی میباشه که مکلفیات فرد و اجتماع و دولت گره میزنه و وقتی که قوانین وضع میشه همی وضع کننده قوانین که وضع از پارلمان است و همچنان مساویده قوانین که ترتیب میشه از طرف اداره مربوط و وزارت عدلیه و همچنان در شورای وزیرا میره، اینمی توبه فرمایی ها خودشان توبه کمتر میکنن. اینا باز بنا به بقای خود بمیتن که
متاسفانه آخه یارو من صدایتان باز قطع وصل میشه، اگر جایتان
تغییر ده.
بله درست شد فیلنزه.
تا کجا شنیدین؟
متاسفانه تا دو سه جمله اخیرتان مانده.
وزارت داخله در مجموع مشکل اساسی که شما اشاره کردین همی هست که عموما قوانین وقتی که از جانب اداره مربوط مسوده از ترتیب میشه و از جانب مشارکت وزارت عدلیه و بالاخره به شورای وزیرا میره بالاخره به پارلمان، اینمی زمامدارا عموما میخواهند که باز اینمی قوانین او طرف باشه و پلیس هم مطابق میل خود داشته باشن. میشنوین؟
بله سب صدای شما را داریم، بفرمین.
و این اساس است که این پلیس همیشه افگار است. مثلا یک وزیری که میایه او مثلا وزرا اکثرا که آمدن تعداد صاحب دیدگاه بوده، تعداد فاقد دیدگاه بوده، تعداد تا به آخر نفهمیده که وزارت داخله چه قسم یک وزارت است.
بله.
دیدگاه نداشتن. و این اساس یا به اساس تقسیمات آمده که تقسیمات فلان تنظیم، وقتی که تقسیمات تنظیم میگه مثلا سیستم نابود میشه، او از دیدگاه خود تنظیم میکنه. به این جهت این مشکلات ما داشتیم و بسیار یک بدبختی کلانی هست که ما پلیس وسیله تحقق اهداف سیاسی خود بسازیم
و ادامه هم پیدا خواهد کرد.
بله؟
ادامه هم پیدا خواهد کرد یا خیر؟
خب این بستگی و این داره که دولت چقدر مصمم است که پلیس شامل سیستم امنیتی باشه و نهادسازی بشه. ما شاهد هستیم که عموما چندین وزیر، شاید ده وزیر، دوازده سیزده وزیر بینمی 18 سال ما داشتیم. یک وزیری که میاهده یکل 5 سال کار داره که او یک دیدگاه استاندارد به خاطر علمی ساختن، مسلکی ساختن و بی‌طرف بودن پلیس این دیدگاه خود را بگیره، شامل استراتژی بسازه و استراتژی را شامل پالیسی بسازه، پالیسی را شامل پلان بسازه و پلان شامل پروسیجرها که با صورت تطبیقی از یک متخصصینی باشد، افراد و اشخاص باشه در قدم های مختلف تا سطح قدم های تکتیکی که اینا بتانن کارشناسانه او استراتژی را و او پالیسی را و پلان و پروسیجر را تطبیق کنن. این مشکل جدی است. ما باید کسایی را که میگماریم با وظیفه و صفت قماندانای امنی ولایات، قماندانای امنی ولسوالی، تا سطح سرحدات، میدانای هوایی، تا سطح شهرها و شاراها، تا سطح بنادر، در مجموع ما باید افراد و اشخاصی را بگماریم که او آشنایی کامل داشته باشه با دیدگاه وزیر داخله، استراتژی وزارت داخله، پلان پالیسی وزارت داخله، پلانای وزارت داخله و پروسیجرها. در این رابطه اینا وارد باشن که را تطبیق کنن. در غیر از این استراتژی میره و تاست ولایت در اموج این را کسی تحلیل کرده نمیتانه و این پادر هوا میمانه.
بسیار زیاد تشکر آقای یارمن که در برنامه با ما حضور پیدا کردین. درنو آوریدون کو تاسو د خغلی یارمن خبری واوریدی. اوز با کورنۍ چارو وزارت څخه میرمن اغلی مروه امینی د دغه وزارت مرستیال ویاند لمک سره د ټلیفون په کرخوي. دوی سره به هم د دغه کلنی راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبرې وکړو. خو له تاسو درنو اوریدونکو هم غواړو چې تاسو هم خبرونه ته خبرونه سره اړیکه ونیسئ، او که د افغانستان یا په تخپل سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې کومه پوښتنه لري یا هم اندېښنه لري له موږ سره شریک کړئ ترڅو اغلی امینی ورته ځواب وایي. اغلی امینی، خبرونې ته ډېره زیاته ښه راغلاست. د خبرونې په پیل کې ما ستاسو د تېر ورځې کلنی راپور ته چې د سرپرست وزیر صاحب لخوا وړاندې شو، ملت او رسنیو سره شریک شو، د دې جزئیات وویلې. غواړم په دغه څو برخو کې چې دغه راپور لري له هغې برخې څخه شروع کړم چې خلک تر ډیره اندېښنه لري، تل ورڅخه شکایت کوي او فکر کوي چې تاسو د کورنیو چارو وزارت کار په دې برخه کې کافی نه و او یا هم کافی نه دی او تل په دې اړه باندې شکایت لري. هغه د جنایي جرایمو یا جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې دی. په دغه برخه کې تاسو ویلي دي چې په روان کال کې یا په 1998 کال کې 14,343 جنایي پیښې په کابل ښار کې، په ټوله کې په جنایي پیښې شوې دي په افغانستان کې، چې په تر ډیره پورې یعنی د تیر کال د ارقامو په پرتله باندې 21% کموالی په دې کې راغلی دی. آیا مطمئن یاست په داسې حال کې چې په سږ کال د نورو کلونو په پرتله باندې ډیر شکایتونه، ډیر پیښې، ډیر حتی په کابل ښار کې ډیر داسې د نورو ښارونو په پرتله باندې امنیتي وضعیت خراب او ډیر زیات شکایتونه وو، بیا هم 21% کموالی راغلی وي؟
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته په بس کې درنو میلمنو ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته تېره ورځ کورنیو چارو وزارت خپل یو کلن کاري پلان چې درلوده او په تېرو کال کې یې دا عملي کړی وه او کارونه یې ترسره کړي وو، هغه مو د افغانستان له ټولو خلکو سره شریک کړ. پولیسو په څو برخو کې خپله دنده ترسره کوله. موږ په دې ګزارش کې هم یادونه وکړه چې موږ 70% انرژي روریزم سره د مبارزې په برخه کې مصرف شوی وه او هغه دنده چې اصلي ده د پولیسو چې هغه د جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د هغه څخه لږ لرې پاتې شو. اما بیا هم په د تېر کال په پرتله که موږ ګورو، یعنی 14,340 جنایي قضیې ثبت شوي وي او په دې تړاو باندې موږ 15,540 مجرمه نیولي دي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. یو دلیل یې دا و چې 21% کموالی پکې راغی. هغه سوال چې تاسو لرئ چې د افغانستان خلک شکایت لري، موږ یوازې په کابل او په څو لویو ښارونو کې چې هغه قضیه رسنیزې کېږي او خلکو سره شریک کېږي هغه باندې تمرکز نه کوو. موږ د افغانستان په سطحه وویلو چې 21% جنایي جرمونه راښکته شوي دي او په کابل کې په لویو ښارونو کې کومې حادثې رامنځته شوي او د خلکو د نارامۍ باعث شوي، تاسو باور وکړئ چې ډیرې یې سازماندهی سوی پیشی دی او پس تارا سلا بنده دا تر سر سوی دی چه دا پا هیت نره ای که پولیس لده چه مخنیوه اینسی که و یا موضوع بلا موضوع دا چه ده جنایی جرمونو اغا نور ارخونه چی و اغا موقع پا دامدار تو گل خلق سر شریک چه که تاسو غواره پا طولنه که ده جنایی جرمونو کچه رخ کرده سیلخ پلو پولیس سر هم رسته وکره، موقع سر همکاری وکره ځکه دا ګډه مبارزه غواړي. پولیس تو دنده د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې د جرم کشف او همدارنګه د مجرم پارل عدلي او قضایي ارګانونو ته دي. هغه جرایم چې په سازماندهي شده شکل باندې ترسره سوي دي په سړه سلا باندې په هغه کې په ټوله نړۍ کې پولیس هغه کار چې کولی شي هغه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مجرمین معرفي شي. زه فکر کوم دا کار مو په ښه توګه ترسره کړی ده. 6,540 کسه مو یوازې په یوه کال کې موږ مجرمین سپارلي دي. د دې تر څنګ 925 کسان موږ له خپلو همکارانو نه هغو په جرمي شبکو سره لاس درلود، مجرمینو په خلاصولو کې لاس درلود، په فساد کې لاس درلود، په وظیفوي غفلت کې لاس درلود او په نورو مواردو کې موږ له خپل جمع نادي او قضایي ارګانونو ته بارکي کړي. نو د مجازاتو او د مکافاتو اصل مجرم چې ګرځېدل، د مجرم مجازات کول، د جنایي پېښو نور ابعاد له خلکو سره شریکول، دا ټول د دې باعث ول چې د جنایي جرمونو کچه 1% سکل راښکته شي د تېر کال په پرتله.
ډېر ښه. تاسو دلته ویلي دي چې په 1499 کال کې 6,545 کسان نیول شوي دي، او آیا تاسو د تیر کال د جنایي پیښو او د دغه نیول شوي کسانو شمیري هم کولای شئ ووایئ؟ ځکه په دغه راپور کې نه و چې خلک په دې باندې پوه شي چې رښتیا هم دغه 1% کموالی چې راغلی دی تیر کال دومره او سکل دغومره دي، نو دقیق دی چې 1% کموالی پکې شته؟
ما سره د تیر کال دغه دقیق رقم نشته، ځکه په زه ما سره هغه موضوع چې یاد شوی و هغه دا و چې زه باید تاسو ته د ګزارش په اړه باندې جزئیات سره تاسو سره شریک کړم. د سږ کال د حادثو او د سږ کال د مجرمینو د سږ کال د هغه ټولو عمر ارقام و کارونه چې موږ کړي دي دا مو تاسو سره شریک کړي. انشاءالله تاسو مطمئنه اوسئ چې زه په بله خبرونه کې به تاسو ته د تیر کال د جرایمو دقیقه شمیره او د مجرمینو دقیقه شمیره چې موږ د افغانستان سرنولي ته معرفي کړی دی به تاسو درک.
ډیر زیاته مننه. دلته یو بل برخه ده چې په 1499 کال کې تاسو 1499 کسان مو په 1499 کال کې او 1580 کسان مو په 1499 کال کې د بیلابل جرمونو په بیلابل جرمونو په تر سره کولو په جرم باندې تاسو لوی سرنوالي او اړوند محاکم ته ورپیژندل دي امر نیولې دي. دغه کسان چې دي دا هم د 6,545 کسانو له جملې څخه دي، یا هم د هغه کسان دي چې د تیرو کلونو څخه او تاسو په دغه کال کې نیولې دي او سرنوالي ته معرفي کړي؟
کوم ارقام چې موږ تاسو ته درکړل د 6,545 کسانو په مورد کې، هغه هغه کسان دي چې د جنایي جرمونو په جرم باندې پولیسو نیولې دي او د افغانستان د قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. کوم آمار چې موږ تاسو ته درکړل چې 2000 نفر له 1999 کال تر 1999 کال قرار راغلی ده د افغانستان د محاکمو لخوا، د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا په مشخصو جرمونو باندې دوی لاس پورته کړی یا خلکو ته شکایت کړی ده، او دغه خلک یعنی له 2000 کسه موږ په دریو کلو کې نیولی دي چې هغه په دریو کلو کې نیول شوي وه د 1999 تر 1999 کال پورې. هغه هغه کسان دي چې قرار یې محکمې موږ ته راکړی وه، هغه که جنایي جرم وه، که د خلکو په دورونه کې وه، که نور مسایل وه، که فساد وه، هغه قرار موږ ته د محکمې لخوا راکړل شوی ده. اما یوازې اوس فکر وکړئ، یوازې په 1999 کال کې موږ له دغې جملې څخه 1900 قرار چې موږ ته عدلي او قضایي ارګانونو راکړي وو موږ د دې کسان نیولې دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړي دي. یعنی 1450 قرار چې د 1515 کسانو د بازداشت او نیولو لامل شوي تنها په 1350 ورځو کې شوي. یعنی په 1350 ورځو کې هغه قرارونه چې محکمې موږ ته رالېږلې دي موږ 1515 کسان دغه جملې څخه نیولي دي.
ډېر ښه. په همدغه برخه کې تاسو ویلي دي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره مو یو طرز عمل هم جوړ کړی دی. آیا مخکې د دینه د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره طرز عمل نه وو که نه وو تاسو هغه تعدیل کړی دی په هغه کې مونږ نوي موارد ځای پر ځای کړی دي، او که دغه طرز عمل کوم موارد په دغه طرز عمل کې شته د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره؟
دوه مورد باید سره ګډ نه کړو. موږ د جنایي پیښو سره د مبارزې په برخه کې یو پلان جوړ کړی ده، او موږ د خپلو حوزاتو لپاره چې یو حوزه باید څه وکړي د جنایي جرم مخته کولو لپاره غوته مو طرزالعمل جوړ کړی. طرز العمل د حوادث او توسید په کورنیو چارو وزارت کې نه و، یو خو جنایي جرمونو لپاره دی، یو د حوادثو.
غیر تزه بیا راځم، اول مو په دې اړه باندې پښتنه وکړله، د حوزو په اړه باندې دوم مورد دی چې په غیر باندې به هم
یعنی د طرز العمل موږ د حوزو لپاره جوړ کړی، اما د جنایي جرمونو په برخه کې د مبارزې لپاره موږ یو پلان جوړ کړی چې دا پلان لومړی برخه اوپراتیفي عملیات، سیاري ګزمي، د چک پوینټونو جوړول، همدارنګه له بیلابیلو اقشارو سره د جرم او جنایت نور بودونه شریکول، له خلکو څخه د مرستې غوښتنه، خپل ارتباطي پل د افغانستان له عامو خلکو سره قوي کول، دا د پلان اول جز و. سلنیکه مرغه موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودې. مثلا موږ یو شپاړس کسیز لست د افغانستان خلکو سره شریک کړ چې د دغه لست پر اساس باندې تاسو موږ سره مرسته وکړئ، هغه فراري مجرمین چې تښتېدلي دي او په تېښته کې دي موږ سره د مرستې وکړي. د شپاړس کسو نه تر اوسه د افغانستان عامو خلکو موږ سره مرسته کړې ده چې نهه تنه موږ ونیسو. دا هغه د جرم په مقابل کې د مبارزې لپاره یو پلان ده چې دا دوام لري او ان شاء الله نوري برخي به هم د افغانستان خلکو سره تاسو له طریقه شریکو. زم دوهمي برخي ته څنګه طرز عمل د حوزو ده. طرز عمل د حوزو د دې لپاره جوړ شوی په تیر وختونو کې تاسو هم په جریان کې د افغانستان عامو خلکو مختخ شکایت درلوده چې کله یو مجرم حوزه نیسي بیا عامر د حوزې تزنګ وهل کیږي د دینو کسانو لخوا، یا عامر د حوزې د خپل علایق او صلایق پر اساس باندې مجرم نیسي او بیسته هر وخت خپل زړه څنګه خوشی کوي. طرز عمل پر اساس باندې نور هر هغه مجرم چې جنایت او جنحی کړی وي هغه په حوزاتو کې نه ساتل کیږي او راوړل کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت قرارګاه ته یا هم د کابل امنیه قمندانۍ ته، تر څو موږ وشو کولای چې د مجرمینو څخه د پوښتنو، د مجرمینو څخه د بررسۍ او د دې چې عامر د حوزې د دې صلاحیت ونه لري چې یو مجرم خوشی کړي، دغه موضوع موږ راټوله کړې ده. یعنی هغه شکایت چې خلکو درلوده چې موږ مجرم په ګوته کوو، خلکو ته پولیسو ته یې وسپارو، بیا پولیس یې خوښي کوي، دا مشکل نور حل کیږي. یعنی موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې وروسته له دې به مجرم کورنیو چارو وزارت په قرارګاه کې او د کابل امنیه قمندانۍ کې وي، ځکه په دې شکل باندې هم موږ ته سهولت رامنځته شي چې هغه د خپلې پوښتنې آدرسونه ډېر لنډ کړو. یعنې موږ ته به ډېر اسانه وي چې یوازې کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قمندانۍ کنټرول کړو او حوزې نه وي او مجرم په اسانه ونشي کولی چې د یو حوزې څخه لاړ شي. هغه د قانون پر اساس چې کوم وخت چې پولیس لري چې یو مجرم ساتلی شي هغه به کابل امنیه قمندانۍ کې وي، زموږ د تحقیقاتو همکاران بیل وي او هیڅوک به نشي کولی چې یو مجرم بېله معافیه او قانوني دلیل څخه بېرته خوشي کړي.
ډېر زیاته مننه اغلې مینی. باید یو څرخونه کړم، کوم مورد چې ما ورڅخه یادونه وکړه د جنایي جرمونو سره د مبارزې د طرز عمل تدوین، هغه په ستاسو د راپور یو کاپي ما سره ده. په دغه راپور په څلورمه پاڼه کې مبارزه با جرایم جنایي برخه کې په پنځمه شمیره باندې راغلي دي، تدوین طرز عمل مبارزه با جرایم جنایي. شپږمه شمیره کې راغلي دي تدوین طرز عمل کاری حوزه های امنیتی، چې مددې پر اساس باندې خپل پښتنه درلوده چې تاسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره تدوین طرز عمل چې تدوین کړی ته کوم موارد لري. ډېر مننه. یو شی چې تاسو په خبره کې وو هغه ده چې او لسراوړنه هم ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د فراري مجرمینو یا هم دغه مجرمینو چې تاسو د تعقیب لاندې دي د دوی لستونه مونږ نشر کړل او مونږ هڅه وکړل چې د خلکو همکاري په د دوی د نیولو په برخه کې ولرو. دغه ستاسو دغه اقدام ته په دوو نظرو کتل کیږي. یو دا چې ځینې ورڅخه برکلی کوي وایي ډیر ښه اقدام دی او دا کولی شي د مجرمینو په نیولو کې مرسته وکړي، خو بل نظر دا دی، انتقاد پیدا دی چې د کورنیو چارو وزارت دغه کار دغه اپراتیفي یا استخباراتي یا هم د کشفي موارد سره په ټکر کې کار دی. یعنی دا خپل مجرمینو ته د دې زمينه برابروي چې او دا فکر ورکوي چې زه د کورنیو چارو وزارت په لیست کې یم او غیته د فرار یا هم د تیښتې زمينه برابرۍ کې. یعنی هغه خپل کوشش کوي په هغه سیمه کې چې دی دا زره هغه سیمه بدله کړي یا هم وتښتي. نو که کورنیو چارو وزارت خپل کشفي برخه پیاوړې کړي او وغوړي چې دغه کسان ونیسي، د دوی نمونه باید افشا نه کړي، دوی باید اقدام وکړي.
یو موضوع چې باید اشاره ورته وکړو هغه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د هیوادونو او د خلکو دنده دا ده چې د خپل پولیس سره مرسته وکړي.
بله،
د پولیسو دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو یا هم په ټوله کې د نړۍ د خلکو امنیت ټینګ کړي، او دا په یو ډېر معمول شکل باندې په ټوله نړۍ کې دا معموله طریقه ده چې پولیس خپلو هیوادوالو څخه مرسته وغواړي. یعنی که هیوادوال موږ سره مرسته وکړي، هغه د کشفي برخو دنده هم معلومه ده، هغو په لویو مواردو کې کله چې جرم تر رامنځته کېږي، حتی تاسو ډېری وخت موږ رسنیز همکاران له موږ څخه د بعضې قضایاو په باره کې چې معلومات غواړي، د موږ دلیل ورته دا ده چې زموږ کشفي او استخباراتي همکاران موږ ته اجازه نه راکوي د قضیې د محرمیت پر اساس باندې چې د دغې قضیې جزئیات موږ له رسنیو سره شریک کړو. ځکه بیا همدغه موضوع چې تاسو یادونه ورته وکړه چې د مجرمینو د تېښتې لامل ګرځي او دوی ځان یوه د تېښتې لاره پیدا کوي، اصلي خبره دا ده چې یو جزئي هغه ده. اما په ځینو حالاتو کې که د افغانستان خلک ټول یو ځای شي او دوی وغواړي چې موږ سره مرسته وکړي او بالاخره ټول یو ځای د مجرم د نیولو لپاره تلاش وکړو، اما هغه کسان لکه نهه کسه چې تردد دي چې نومې هم لستو کې وو، ټاکسونه یې هم ووتل، اما ځکه د افغانستان ټول خلکو تعهد وکړ چې د مجرم په نیولو کې به موږ سره مرسته کوي، دا مرسته یې وکړه او موږ دوی گرفتار کړو. استخباراتي همکاران هم خپله برخه مختبعي او د افغانستان د عامو خلکو دنده هم داده چې خپله پولیس سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دا یوه عادي طریقه ده په ټوله نړۍ کې.
دا واضح خبره ده چې ستاسو په خبره دا یوه عادي طریقه ده، خو که ګټه او تاوان سره وسنجو د خلکو اندېښنه او خلکو شکایت هم همدغه چې د ګټو تاوان ته په کتو سره هغه تاسو بهتره ویلی شئ چې دغه کار تاسو سره ډېره ګټه کړې ده، که ځینې وختونه د دې ضرر هم د دغه کار یا د دغه اقدام ضرر هم تاسو ته رسیدلې ده، هغه ده چې ځینې وختونه مجرمین خپل اندغه زمينه برابر شوي چې مجرمین له سیاسي مو تختي.
تاسو دقیق یاست، اما قضایاوي فرق لري. یعنی په ځینو قضیو کې مخکې کله دی یو لوی مجرم چې هغه د تېښتې لار برابرېږي او هغه په لوړه سطح باندې جرم تر کړی وي، هغه هیڅکله موږ د افغانستان خلکو څخه کومک نه غواړو، هغه د کشفي او استخباراتي برخې موږ غره نیسي، موږ یې مجازات کوو، لکه سلها او زرها او کرته چې موږ دا کار کړی ده. په وړو قضایو کې چې هغه د افغانستان خلک موږ سره مرسته کړی سي او د دې لپاره چې هغه د پولیسو او د خلکو روابط هم ښه سي، او تر ډېره حده پورې زه فکر کوم دا کار موږ ته ګټور هم ده. یعنی هغه کسان چې موږ په تېرو وختونو کې یعنی په نیولو کې له ستونزو سره مخامخ وو، د افغانستان خلکو موږ سره مرسته وکړه او نهه کسه له هغو مجرمینو چې موږ په لست کې ورکړي وو هغه مو ونیوه.
د دې لپاره چې خلک تاسو سره واقعا همکاري وکړي او هغه غوښتنه چې تاسو ورڅ خلري هغه پر ځای کړي، تاسو ویل چې د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو غوړم په دې باندې هم مونږ هم اوریدونکو پوه شي، کوم لسنه چې تاسو خبره کړي وو په هغه کې د جرمونو ویل شي وو چې قتل، چپاول، غلا، مختلف اختطاف او دا شیان، نو دغه موضوع ته په کتو سره د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو تعریف تاسو څه دی؟ یعنی کوم کسان ته لوی مجرمین یا لوی جرمونه وي چې داخل خلک پوه شي چې دغه کسان د دې په اړه باندې ځکه لیست نه دی خپور شوی یا زموږ څخه د همکاري غوښتنه نه ده شوې چې دوی لوی جرمونه ترسره کړي، لوی مجرمین دي او چا چې قتل کړي، اختطاف کړي او غلا یې کړي، دا نور موضوعات پکې شامل دي. یعنی لوی جرمونه یا لوی مجرمین په څه معنی؟
په ډېری حالاتو کې کله چې موږ وایو یعنی لوی جرم، د ما مطلب دا و چې په لوړه سطح باندې یو ګروپ یا ګروه رامنځته شوی ده او دغو یوازینی کار داده چې د افغانستان خلک په سازماندهی شده ډول. موږ دوه ډوله جرمونه لرو، یو سازماندهی دي، یو غیر سازماندهی دي. سازماندهی جرمونه هغه دي چې یو کړۍ، یو ګروپ هغه ته کار کوي د دې لپاره چې خلک ووژني یا هم ترورونه رامنځته کړي یا هم انتحار کوي، انفجار کوي، چې هغه زموږ د کشفي او استخباراتي همکارانو دنده ده. هغه لست چې موږ تاسو سره شریک کړ هغه د هغو مجرمینو وه چې دوی غلا کړی وه، دوی سرقت کړی وه، دوی په اختطافونو کې لاس درلوده، دوی مشخص کس چې هغه سازماندهی شده شکل باندې، یعنی دوی یوه کړۍ نه وه، یو شخص راغلی ده. او د دې لامل کېږي چې ټولنه کې د نظم او امن د اختلال یا هم د بې نظمۍ یا هم د خلکو د نارامۍ یا د ناامنۍ سبب ګرځي، یو کس د هغه ګروه نه لري. هغه موږ د افغانستان د خلکو سره شریک وو، زه نه فکرم د دې ستونزو په چې شي کېده چې مثلا د افغانستان خلک دومره ترې نارام دي. نهه کسه مجرمین موږ دوی سره شریک کړل، استخباراتي همکارانو هم کار کاوه، پولیسو هم کار کاوه، عامو خلکو هم موږ سره مرسته وکړه. د دغې مرستې، د همه جانبه مرستې په مقابل کې مګر نه
هکته مجرمین ولې وځه فکر کوم دا لري موضوع دغه یو موضوع چې د لوی مجرمینو په اړه باندې وویل تاسو ولې چې مونږ په دې باندې کار کړی دوی باندې استخباراتي برخې کشفي برخې مونږ په دې خپل اقدامات کړی دي خو شاید خبرونه او سلی څخه ډیر بهر وي چې ځینې قضیه نمونه واخلم چې هغه سازماندی دول باندې ترورونه او زنجیري ترورونه او داسې وژنوي چې د هغه جزئیات هیڅ وخت یا هم په ډیر ځن سره د اوریدونکو سره د خلکو سره شریک شول ولې د کورنیو چارو وزارت نه توانید له دې اقل په دغه برخه کې یو وزیر دریز ولري مونږ تیر هفته هم دغه سی یو موضوع درلودل چې د ولایتي شورا د لوګر د ولایتي شورا یو وکیل هم داسې ترور شو دینه مخکې هم په کراتو باندې داسې موارد پیښ شوی دي چې د اقل وزیر جواب نه یو وزیر جواب دا چې مونږ په دې اړه باندې څرګندې کوو او ورسره به جزئیات شریک کوو
د کابل امنیتی اتم امنیتی حوزه کې تیرونه لکسنګ چې تاسو
د میوازې د مثال په توګه باندې وویل
مثال په ډول به زه هم تاسو ته خپل اقدامات وایم چې
په
چارو وزارت کې کړی هغه مثال چې تاسو ورکړ
د
لوګر ولایتي شورا غړی له دوه کسو غوښتنو سره په اتم امنیتی حوزه کې دایله منځل او په نوم ګرس د کورنیو چارو وزارت ارشد مهم سر پاسوال صبر قانی هدایت ورکړ چې د اتمې حوزې عامر به له دندې څخه لرې کیږي او دای مقرون له خپلې دندې څخه د وظیفوي غفلت پر جرم باندې د خپلې دندې څخه ګوښه شو او زموږ ټولو همکارانو دنده اخیستې ده چې د دغې قضیه او د تورث قضایا او عاملین بنیسي یعنی یو منطقي لار د مبارزې لپاره همدغه ده یو څوک موږ مقرره وو هغه ګورو چې کار کولای شي کینې شي کولای چې ویني شي کولای معرفي کوي څرنولي ته خپلې دندې هم ګوښه کوي ګورو چې په کوم وضعیت کې ده کنه کورونا یو چارو وزارت هم د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لري او تر دې حد پورې چې موږ توان لرو موږ صلاحیت لرو او دنده مو ده تر دې حد پورې موږ اقدامات هم کړی دي یعنی د اتمی حوزې د عامر مثلا ما پرون ورځ رسمي صفاتو او ګروپونو کې خبرنګارانو سره شریک کړل تر څو موږ سره مرسته وکړي چې تاسو له طریقه د افغانستان ټول خلکو ته ورسیږي چې کورنۍ چارو وزارت له هیڅ جرم څخه له هیڅ جنایت څخه او د افغانستان د خلکو په مقابل کې د بي تفاوتۍ جواب په کلکه ورکړي او هیڅ چاته به د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان
مننه کوم ودان یو اوریدون کې دی دوی راخلو تاسو ته به تر اگرزو bale به برنامه خوش آمدین بفرمایئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام میرا بنی وکي
زا جی محمد عالم خو غانه مدین انګران خبر کوم ورور ټول غلیا کې د وزارت داخلي لاسته د موین ارشاد لا د خپل د وزیر لاسته انګران دی والی لاسته د کمانډان دی امینا ستاسي کامور چې وش کاکا کامور جاپان چې شل کډالر هم دی کومه حکومتي خلکو وخت تلاشه دی او زو والا دی وزارت داخلي پولیس شي دی او زی چې دی ټول دا کنه خرڅ هم ځکه خرڅ کړي وزارت داخلا په کې لاسه هغه پیسې تراشان انګار ټول چولکو تو غره به سود لاله خلک تختي چې رجهو سبي نه جيږي ته ترول کوي خلک ته په تختي خار کې دا کسان معلوم دي چې جمهور خاص خلک دي او معلوم دي دین انګار دي چې جمهور خلک هم ترول کوي ځکه هم غصب کوي په کابل اډه
bale د دې کابل اړې پړم چې څرګندونې درو دي پر سرتیو بل اوریدونکو هم د خبرونې ته خره خلاص مې ربني وکي bale
السلام علیکم
وعلیکم السلام مې ربني وکي سب
زموږ
سره جوړه تکړه قرارداد کور مو ودان ډېر زیات مې ربني تاسو مې ربني وکي تاسو غږ کړو زموږ سره مننه
زکر
اجازه ورو او مهرباني وکئ تاسو غاورو مهرباني وکئ خپل پوښتنه یا هم شکایت مطرح کړئ
ژوند او شروره د مرمن غلې مروه ملي شه نګیره مننه تاسو نه مننه او د ټولو ریډونکو نه مننه ژوند یو سه مونږ د وزارت داخلي په کارونو باندې او دغې په پلانونو باندې نیو کلرو البته نوم نظام معرفي نه ک نوم نه قاری سید سعید الله سعادت د لغمان نه تاسو تماس کیم نو تقریبا درې کال د محلي پولیسو منصوبه تشویم متاسفانه چې د وزارت داخلي کارونه او دغه پلانونه دغه دغه وظایف د ډیر ضعیف روان دي فلحال د پاره اوس په لغمان ولایت کې د سلو پنځو ورځې مخکې
دلشنگ تو ولسوالی حتی دومره مخالفین و بود را وړل چې تقریبا ولسوالی سکوت ته ورسېد تر څو د افغانستان کمانډوي ځواکونه ورسېدل. د ګمبیرینه او د هغوی دغه د جنګ دغه د هغه دهشت او وحشت یې کم کړ او په هغې کې تقریبا شپږ نفره کمانډوي ځواکونه شهیدان او ولس نفره زخمیان شول. دا چا په میډیا خبره کوله؟ دا چا میډیا ته وویلې؟ دو پوستې طالبانو یا د منجان پوسته یا د اسلام آباد د پکیلی پوسته د مکتب سره مخامخ پوسته دا چې طالبانو جی سکوت کړلې دا چا میډیا ته خبره کړل؟ او ښاغلی مروه امینی صاحب وایي چې
بله قاری صاحب دغه ریکه پرشوا اړیکې زیاتې دي خو راځو د اغلی امینی ځوابونه ته. تاسو موارد واورې د اغلی امینی زما غوړې فکر کوم د دوی اړیکه هم پرشوا چې تخنیکی ستونزه ده. موږ هڅه کوو چې پیرته د دوی سره اړیکه ټینګ شي او تاسو پوښتنې ځواب کړي. موږ دغه سه نورې پوښتنې هم لرو. د کورنۍ چارو وزارت کلنی راپور کې یو بل موضوع هم ویل شوی و چې یو البته یو بل برخه و په هغه کې ځینې نور موضوعات هم دي چې د دوی د بودیجې په لګښت کې سپما کړې ده. دا چې دوی سپما په کومو برخو کې ده د بودیجې او څومره دوی سپما کړې ده دا به هم ولرو. یو برخه چې دلته په دغه راپور کې زما سره ده ویل شوی دی چې په 3 میلیارده افغانۍ د معاشاتو د پولیسو د تنخواو یا معاشونو په برخه کې دوی سپما کړې ده. دا چې څه ډول معاشونو سپما شوې ده یا هم په کومو برخه کې دوی توانېدلی دي چې 3 میلیارده افغانۍ له دغو معاشونو څخه ترلاسه کړي دا به له اغلی امینی څخه واورو. خو له بده مرغه دوی سره پرله پسې اړیکه نیسو، دوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. موږ هڅه کوو چې ورسره اړیکه ټینګه شي او ستاسو پوښتنو ته هم ځواب وایي. ځینې نور اوریدونکي هم دي چې موږ سره اړیکه نیسي، دوی ته هم وخت ورکوو تر څو د اغلی امینی سره په وروستیو شیبو کې کولای شو خبرې وکړو. خبرونه تخلق لاس مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. علي بلې فکر کوم دوی د خبرونې د موضوع په اړه باندې خبر نه درلود. پوښتل چې په موضوع باندې پوه شو وروسته لغې پوښتنه مطرح کړي. خو درنو اوریدونکو خبرونه په خلاصېدو ده. مونږ ان شاء الله په راتلونکي خبرونه کې به دغه موضوعاتو ته کتنه وکړو. تر راتلونکي خبرونې چې مونږ کولای شو بیا ستاسو سره اړیکه ونیسو او دغه موضوعات روښانه کړو. تاسو په پاک الله سپارو، الله مو مل. خو مخکې هغې بیا هم د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره یو پیغام اورو. تاسو پیغام واورئ او راتلونکې ورځ مو نیکمرغه.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم. ویروس کرونا امروز در جهان به یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر صحت و سلامت و حیات انسان تبدیل شده و در عین حال تهدید بزرگتری است که مردم در جهان به شمول افغانستان و بیشتر در کشورهای مانند افغانستان این تهدید هنوز جدی نمیگیرند. چند روز پیش خودم در رسانه‌های اجتماعی یک ویدیو را در رابطه با کرونا نشر کردم که مسئله کرونا را خودم در او بیشتر عاطفی مطرح کرده بودم و واقعیت‌ها را درش کمتر مد نظر گرفته بودم یا هیچ در نظر نگرفته بودم که از این ناحیه من از شما معذرت می‌خوام. من دکتر، طبیب یا متخصص صحت نیستم، اما به عنوان یک چهره سرشناس که شما باهاش آشنا هستین وظیفه و وجیبه وجدانی خود می‌دانم تا معلومات و دساتیری که متخصصین صحت طرح و پیشنهاد میکنن او را هو به هو بینه و بینه با شما برسانم تا شما متوجه